په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم. د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله مو د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. پنجشنبه ده، د کب یهود 23 د مارچ 14. خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب وضعیت په ښه کېدو دی، خو په دې اړه د روان بحران پای ته رسېدل ډېر لرې دي. اف ای او نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼې کې په یو بیان کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي او د سرچینو د همغږۍ د چارو د مشر الکساندر جونز ځینې څرګندونې راخیستې چې افغانستان ته له تازه سفر وروسته یې په یوه مرکه کې کړي. هغه ویلي که څه هم په افغانستان کې تر 45 میلیونو د زیاتو وګړو چې د دې هېواد د نفوسو 14% جوړوي، د خوړو د خوندیتوب وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو هلته اف ای او د نورو شریکانو په مرسته تیر کال له 10 میلیونو زیاتو بزګرو سره مرسته کړې او نیت لري چې د نوي میلادي کال لپاره د غنمو، د تخمونو، د حیواني واکسینونو او د کرنې د تولید په نورو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د لنډې مودې لپاره د دوو محلي راډیوګانو پر بندېدو او د شروالۍ لخوا د فعالیت د دوام لپاره یې پر وړاندې کړو شرطونو اندېښنه ښکاره کړه. د مرکز نن پنجشنبه په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې د شمله او دهکده په نومونو دوې خصوصي راډیوګانې چې د غزنی شروالۍ د لنډې مودې لپاره بندې کړې وې، د فعالیت له بیرته پیلولو سره یې په دې شرط موافقه کړې چې باید له دې شروالۍ د فعالیت جواز ترلاسه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې باب اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې کله چې رسنۍ له څو وزارتونو د فعالیت جواز لري، په محلي کچه د جواز اخیستو ته اړ ایستل پر رسنیو یو اضافي فشار دی. د کابل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت افغانانو ته سپارښتنه کړې چې په امریکا کې د کډوالۍ د پروګرامونو په اړه د درغلو کسانو د درواغو په وعدو خطا نه سي. دغه سفارت نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، درغلي کوونکي د افغانانو په نشه کولو لپاره برېښنالیک یا واتس اپ کاروي او داسې ښکاره کوي چې ګواکې دوی په متحده ایالاتونو کې د میشتېدو په برخه کې مرسته کوي. په دوام راغلی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د CARE ټیم به هیڅکله هم له تاسو څخه د پیسو یا هم غیر قانوني انځورونو یا ویډیوګانو د استولو غوښتنه ونه کړي. سفارت غوښتنه کړې چې د نورو معلوماتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسمي پاڼې ته مراجعه وسي. د اسرائیلي ځواکونو په ډزو شپږ هغه فلسطینیان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي چې په غزه ښار کې د مرستو لاریو ته انتظار وو. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د غزې ښار په شمال کې پرون دغه فلسطینیان په کویت څلور لارې کې د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره راغونډ سوي وو چې د اسرائیل ځواکونو ورباندې ډزې پیل کړې. د دې پیښې په اړه د اسرائیل پوځ سمدلاسه کومه تبصره نه ده کړې. په غزه کې روانې شخړې د دې کلابندې سوي سیمې د 2 میلیونو او 3 لکه اوسېدونکو ډېره برخه کډې کولو ته اړ کړې او هلته د لوږې او قحطۍ خطر پراخ سوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د هوایي مدافع دستګاه وایي د اوکراین 14 بی پیلوټ الوتکې رانسکوري کړي. د وزارت نن ویلي چې دغه الوتکې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې په دوو سیمو کې راغورځول سوي او زیاتوي 11 الوتکې په بلګرود او 3 په کورسک سیمه کې ویجاړې سوي دي. د بلګرود والي ویچسلاو ګلادکوف پر ټلګرام لیکلي چې په دغه برید کې یو کس وژل سوی او 2 نور ټپیان سوي دي. په تورو 2 ورځو کې د روسیې پر ګڼو سیمو د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو په لسګونو بریدونه سوي دي. یوې زلزلې نن سهار د جاپان ختیځې برخې ولړزولې. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې د ریشتر په مقیاس 15.8 درجې دغه زلزلې د فوکوشیما ساحل ته نږدې ساحې لړزولې دي او د تسونامي طوفان تر وتلو خبرداری نه دی ورکول سوی. تر اوسه په دې زلزله کې د مالی یا ځاني زیان راپور نه دی ورکول سوی. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ. د پاکستان سرپرست سفیر د طالبانو د چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تعامل پر زیاتېدو خبرې کړې. آیا د پاکستان نوی حکومت کولی سي له طالبانو سره ښې اړیکې ولري؟
زه فکر نه کوم چې په اوسني حکومت کې چې ائتلافي حکومت هم ده دومره وړتیا وجود ولري چې اوضاع کنټرول کړي.
په ایران کې د بشري حقونو یوه ډله وایي چې د ایران حکومت کډوال په ځنګړي ډول افغان ماشومان اړکوي چې پوځي خدمت وکړي. د بی پولی خبرلانو سازمان د طالبانو له مشر غوښتنه کړې چې په افغانستان کې پر رسنیو ځپونکي اقدامات ختم کړي. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي چې افغانستان د ترهګرۍ په نړیوال شاخص کې شپږم ځای ته راکښته شوی. غزې ته په بشري مرستو بار لومړنۍ کښتۍ د رسېدو په حال کې ده.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه تشرغ لست ورزو دره پرونو برخیته. پاکستانی رسنی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان له نوي حکومت سره د رامنځته شویو مسایلو د حل او د نوي رسمي کانال د پرانیستلو په لټه کې دي. د پاکستان سرپرست سفیر نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړیکو او نورو مسایلو خبرې کړې دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې روان اونۍ په کابل کې د پاکستان شرج دفیر عبید الرحمن نظامانی کندهار ته تللی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې کس د کندهار لپاره د طالبانو له والي ملا شیرین اخوند سره یې کتلی دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې د پاکستانی سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له اسلام آباد سره د خبرو د نوي رسمي کانال د پرانیستلو هڅه کوي. ورسپانې لیکلي چې د همدې هڅو په لړ کې روانه ونۍ په کابل کې د پاکستان شر ظافر عبید الرحمن نظامانی کندهار ته تللی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې کس او د کندهار والي ملا شیرین اخوند سره یې کتلی دي. د ورسپانې په خبره کې څوم د کابل او اسلام آباد ترمنځ رسمي خبرې پرې شوي خو په ټکو یې غیر رسمي اړیکې لا هم فعال دي. د ورسپانې په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په پاکستان کې د نوي حکومت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شویو مسایلو د حل په لټه کې دي. ایکسپریس ټریبیون د یو شمېر ډیپلوماټیک سرچینو له قوله چې پاړې جزئیات نه دي ورکړل شوي دا کړی چې د طالبانو حکومت لا هم ټینګار کوي چې پاکستان باید د دوی پټکو له پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی سره د خبرو له لارې خپلې ستونزې حل کړي. ورسپانې لیکلي چې نظامانی د کندهار والي ملا شیرین ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد ته د تګ پر مهال به د دوی غوښتنې د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره شریکې کړي. په کابل کې د پاکستان سفیر کندهار ته په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته سفر کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ورسپانې د اداو پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي رسنیز دفتر هم دا لیدل تایید کړي. ویلي دي چې ملا شیرین خغلی نظامانی ته په پاکستان کې د ټاکنو د ترسره کېدو او د نوي حکومت د رامنځته کېدو مبارکي ورکړي او هیله یې ښودلې چې اسلام آباد به د دواړو هیوادونو ترمنځ ګټې خوندي او په راتلونکي کې به د خبرو امن فضا رامنځته کړي. دې دفتر د سې شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې دا خبره کړې. ملا شیرین هغه طالب چارواکی دی چې د پاکستان او پاکستانی طالبانو ترمنځ یې د مذاکراتو زمینه سازی هم کړې وه. نوموړي د 13 جنوري میاشتې په لومړیو کې اسلام آباد ته سفر هم درلود او دغه هیواد له سرپرست لومړي وزیر بهرنۍ چارو وزیر او نورو چارواکو سره یې لیدلی وو.
عمردل چې د پاکستان نوې حکومت هڅه کوي افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شیاړي کې ولري او پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان د نوې حکومت سره د رامنځته شویو مسایلو د حل او نوې رسمي کانال د پرانیستلو په لټه کې دي. په ورستیو کې د پاکستان چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت د هغو وسلولو د فعالیتونو په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړي چې په باور یې د افغانستان له خاورې په استفاده په پاکستان کې حملې تنظیموي. له کلونو راهیسې پر طالبانو تور دی چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې بیا ځانونه منسجم کړل. د پوهنتون له استاد نصرالله ستانکزیمي د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړي چې آیا د پاکستان حکومت کولی سي د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی په وړاندې مبارزه وکړي؟
فکر نه کوم چې د پاکستان حکومت په اوسنیو حالاتو کې دا وړتیا ولري چې هغه وکړي چې د پاکستان د طالبانو اسلامي تحریک تر خپل کنټرول لاندې راولي او نور هغه امنیتي ستونزې لکه د بلوچانو سره چې لري په ټوله کې هغه اقتصادي او سیاسي او امنیتي ستونزې چې پاکستان لري. زه فکر نه کوم چې په اوسني حکومت کې چې یو ائتلافي حکومت هم ده دومره وړتیا وجود ولري چې اوضاع کنټرول کړي.
استاد تاسو خبر یاست چې اسلام آباد هڅه کوي چې په افغانستان کې له طالبانو سره شي اړیکې ولري، آیا دغه هڅه به ستاسو په نظر کومه نتیجه ورکړي؟
فکر نه کوم. دای د لپاره چې اساسا د پاکستان د خارجي سیاست په تیره بیا د سیمه کې او په افغانستان او هند په اړه د پاکستان استخباراتي پوځي سازمان تنظیموي، نه ملکي مقامات. من هم زه فکر نه کوم چې کوم ډېر زیات جدي او محسوس تغییر پکې رامنځته شي. هغه غوښتنې چې پاکستانیان د طالبان لري لکه د پاکستان د طالبانو د اسلامي تحریک تسلیمول پاکستانیانو ته دا طالبانو ته ناشونې خبره ده، ډېره عملي نه ده. او مقابل کې طالبان هم ځینې امتیازات غواړي لکه مثلا د دوی د رسمیت پېژندلو مسله یا مثلا د ترانزیت مسلې حلول، چې دا به هم پاکستاني مقامات په سادګۍ درته تمکین ونه کړي. نو زه فکر نه کوم چې په لنډ مدت کې کوم بل موس تغییر رامنځته شي.
د کابل لپاره د پاکستان سرپرست سفیر عبدالرحمن نظامی په کندهار کې د طالبانو د کندهار لوالي سره کتلی دی. ویل کیږي چې نظامی د پاسپورت ویزو پر مسله خبري کړي دي، خصوصا هغه کسانو لپاره چې د کرښې په اوږدو کې تګ راتګ کوي. آیا ستاسو په نظر دا د ډیورند کرښې د رسمیت پیژندلو یوه هڅه ده؟
زبګر کوم چې پاکستان هڅه کوي له هر ممکنه لارې نه چې دی د کابل په مقامات باندې د ډیورند خط ومني، لکه چې تاسو په خپله پوښتنه کې وویلې دا یوه هماغه هڅه ده چې پاکستانیان په دې لاره هم هڅه کوي چې یو رقم په اصطلاح سند لاسته راوړي چې وګړي یو بل خوا په تېرېږي نو باید د پاسپورټ د ویزې سره تېر شي. چې زه فکر نه کوم دا ډېر عملي د اوږده 2000 کیلومتره خط چې د ډیورند په امتداد یا د ډیورند خط په نامه یادیږي وجود لري. هغه پاکستاني مقامات یا افغان مقامات کنټرول کړی شي. او زه فکر نه کوم چې کابل به هېڅ وجه دا رقمندي ولري چې د خپلو وګړو دپاره پاکستان ته یا ډیورند خوا ته اوړېدل، یعنې بلوچستان او پښتونخوا ته اوړېدل ته دا ومني چې هلته د پاسپورټ او ویزې مسله مطرح شي.
د پانتون استاد نصر الله استانکزی و له ازادي رادیو سره په خبرو کې
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په ایران کې د بشري حقوقو یو ډل وایي چې د ایران حکومت کډوال په ځنګړې توګه افغان ماشومان اړباسي چې پوځي خدمت وکړي. د دې ډلې اړوند د ایران د بشري حقوقو خبري اژانس هیرانا د یو راپور په خبرولو سره د ایران د حکومت لخوا له 30 کلونو د کم عمر افغان ماشومانو پر جذب او د سوریې جګړه کې د لشکري فاطمین په چوکاټ کې له دوی د استفادې په اړه اندېښنه شولې ده. سنا ککړ او نور تفصیل.
پیران کې د بشری حقوقو د فعالانو یو ډل وای د ایران حکومت کډوال په ځنګړې توګه افغان ماشومان د مالی انعام او د قانوني استوګنې په ژمنو پوځي خدمتونو ته اړ کړي او د سوریې جګړې ته یې استولې دي. پیران کې د بشری حقوقو د فعالانو د دې ډلې پر راپور کې چې دغه ډلې پورې اړوند د ایران د بشری حقوقو د خبري اژانس یعنی هیرانا لخوا خپور شوی راغلی، دغه ډلې د سوریې په جګړه کې لا 30 کلونو د کم عمره افغان ماشومانو پر استخدام او کارونې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې په وسله والو شخړو کې له ماشومانو په ځانګړې توګه بیا په فاطمیون نښکر کې د افغان ماشومانو د استفادې په برخه کې د ایران حکومت د اوږدمهاله چارې یادونه شوې ده. د ایرانا په راپور کې دغه شان راغلي چې دغه راپور له نړیوالو بشر دوستانه قوانینو یعنی د جګړې له قوانینو او د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونو یوه ټولګه ده او د ماشومانو په استخدام، روزنې او د جګړې سیمو ته د هغوی په لیږلو کې د ایران د ښکېلتیا ژورتیا څرګندوي. په ایران کې د بشري حقوقو د فعالانو د راپور له مخې د دې راپور اصلي موخه په ایران پورې اړوند د پوځي او نیمه پوځي ځواکونو لخوا د راپور په ټکو د زیانمنونکو ټولنو په ځانګړي تمرکز سره د افغان کډوالو او ماشومانو سیستماتیک استثمار دی. د دې راپور اصلي تمرکز چې د لوی څارنوالۍ یعنې د بشري حقوقو د سرغړونکو اطلاعاتي بانک، ابتکار پاسداران او هیرانه خبري اژانس لخوا چمتو شوی، د جګړې په ډګر کې د ماشومانو په ځانګړې توګه د 30 کلونو څخه کم عمره ماشومانو د کارولو مسله ده چې ډیری افغانان او کله کله پاکستانیان هم پکې شامل دي. راپور زیاتوي چې ایران افغان ماشومان د فاطمیون او پاکستانیان د زینبیون په پوځ کې استخداموي. د دې ډلې موندنې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون په ګډون د ډیری نړیوالو قوانینو سرغړونې مستند او په نښه کوي، کوم چې د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان باید استخدام یا په جګړو کې ورنه استفاده ونه شي. په ایران کې میشت یو شمېر افغانان له ازادي ریډیو سره په خبرو کې وای له هغو کسانو سره یې لیدلی چې د ایران لخوا د فاطمیون په لیکو کې د سوریې جګړې ته استول شوي دي. یو له دغو افغانانو چې نه یې غوښتل نوم یې پر راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
سمو د مخکې چې پولیسو نیولې او په تصادفي ډول مسره وکتل، مامور یو افغاني چې لخوا ګوډ او مرمۍ خوړلې و موټر ته پورته کړل. هغه وویل چې زه سوریې ته تللی وم او د فاطمیون په ډله کې وم. هغه ډېر خوشاله کړ.
د سیاسي چارو پوهانو او پخوانیو افغان ډیپلوماټانو ازادي راډیو ته وویل هیڅ هیواد حق نه لري چې د بل هیواد دادبه او ماشومان د دوی له مجبوریت څخه په سوء استفاده جګړې ته ولیږي. په روسیه کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او سیاسي کارپوه غوث جان باز وایي هیڅ هیواد حق نه لري چې کډوال ماشومان د خپلو هیوادونو په پوځ کې استخدام کړي، او د ده په وینا د دې ستونزې د هواري لپاره باید ستر نړیوال سازمانونه اقدام وکړي.
په دې وروستیو کې وقتاً فوقتاً دا اخبار رامنځته کیږي چې ځینې هیوادونه په شمول د ایران او پاکستان د ماشومانو څخه ګټه پورته کوي او هغوی ګرمو جبهو ته لیږي. دا کار معمولا هغه هیوادونه کوي چې حاکمیتونه ایدیولوژیک او استبدادي دي، معمولا د مهاجرینو د مجبوریتو څخه استفاده کوي.
هغه ټینګار وکړ چې د بشري حقونو د دفاع مرکزونه په ځانګړې توګه د ماشومانو له حقونو څخه د دفاع بنسټونه باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، او د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونې او جګړې ته د هغوی د استولو په اړه دي نړیوال قضایي ارګانونه معلومات پیدا او مستبد هیوادونه او د هغوی واکمنان دي له ماشومانو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې له امله ځواب ویونکي وګرځوي. د ایران حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په سوریه کې د فاطمیون پوځ په لیکو کې د یو شمېر افغانانو وژل کېدل تایید کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې ځینو ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې یو افغان چې د فاطمیون لښکر سابقه لرونکی جنګیالی و په سوریه کې وژل شوی دی. فارس خبری آژانس راپور ورکړ چې دغه سړی سید حمزه اولوی نومیده او د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی و. فاطمیون لښکر د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس یوه څانګه ده چې په زرګونه افغانان یې د سوریې جګړې ته استخدام کړي دي. د ایران د اسلامي انقلابي سپاهي پاسداران ډله د امریکا د بهرنیو ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله ده.
د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي افغانستان د ترهګرۍ په نړیوال شاخص کې شپږم ځای ته راکښته شوی. د دغه انسټیټیوټ د 2023 میلادي کال نړیوال تروریزم شاخص موندنې چې د چهارشنبې په ورځ خپرې شوې ښیي چې په 2023 میلادي کال کې د تیرو دوو لسیزو پرتله تر ټولو کمې ترهګریزې پیښې سوي دي. بلخوا ځینې کسان په دې باور دی چې د دغو پیښو د کمېدو علت دا دی چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي دي او دوی د تروریستي پیښو اصلي عاملان وو.
د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي له 2013 کال راهیسې د لومړی ځل دی چې افغانستان د هغو 15 هیوادونو په ډله کې نه دی چې تروریزم ډیر ځپلی دی. د دغه انسټیټیوټ د 2024 کال د نړیوال تروریزم شاخص موندنې چې د چهارشنبې په ورځ خپرې شوې ښیي چې افغانستان د نړیوال تروریزم په شاخص کې شپږم ځای ته راښکته شوی. د دې شاخص پر بنسټ په افغانستان کې په تیر کال کې ترهګري د پام وړ کمه شوې او 2023 هغه کال دی چې د تیرو دوو لسیزو په پرتله پکې تر ټولو کم ترهګري فعالیتونه شوي. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې په 2023 کال کې د ترهګري پیښو له امله 119 تنه وژل شوي چې په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یو کال کې له 1500 څخه کمه دغه ډول مرګ ژوبله لیدل شوې چې یو 80% کموالی ښیي. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ ویلي په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې د تروریزم اغیزې د پام وړ کمی شوي، خو دا په دې معنا نه ده چې په افغانستان کې په بشپړه توګه سوله رامنځته شوې ده. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې په افغانستان کې ترهګري ډلې ځپلي او په ټول هیواد کې سوله او امنیت تامین کړی دی. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ دا هم ویلي چې په 2023 کال کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو زیاته مرګ ژوبله پلازمینه کابل کې د داعش د خراسان څانګې د بریدونو له امله رامنځته شوې ده. د کابل خار یو اوسیدونکو کتاب شوی چې د تیر کال په پای کې د دې خار په لویدیس کې د وی ټوریستي پیښې په پایله کې د د کورنۍ دوه غړي وژل شول او یو تنټه پیښو.
زما د کورنۍ درې غړي چې دوی شهیدان شول او یو بل ټپي شو، او تر اوسه لا هم نه دی ښه شوی. څلور پنځه میاشتې تیریږي لا هم د زخم کړي. دا یو داسې پیښه وه چې زموږ د کورنۍ غړي واخیستل. موږ ته ډېره سخته وه.
لبل اخواد نړیوال ترهګری په چارو کې کارپو عارف سحر لازادي رډو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د تروریزم د پیښو د کمیدو لامل پر افغانستان د طالبانو بیا ځلی واکمنی ده. دا وایي مخکې تر دې چې طالبان په افغانستان بیا واکمنان شي د ترهګری پیښو اصلي عاملین وو.
دا پرمختګ د تمې خلاف نه دی، ځکه چې په تیرو کلونو کې د طالبانو ډله وه چې نامیې رامنځته کړې وه. دوی د تېر حکومت په غړو او بهرنیو ځواکونو حملې کولې، او دغه شانې د نشه یي موادو او انساني قاچاق او په ټولیز ډول جرمي اقتصاد کې لاس
درلود. د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ ویلي په دې راپور کې د حکومت تونو او زورواکانو لخوا د جبر او تاوتریخوالي او دغه شان واقعت د طالبانو لر رسیدو وروسته د دوی کړنې شامل نه دي. دا په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې واقعت لر رسیدو مخکې په تیرو کلونو کې د سلګونو خونړیو ځانمرګو بریدونو او چاودنو مسولیت منلی چې لامل یې زرګونه افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
facebook.com/azadiradio
د سیمه نړۍ په تحولاتو کې توده موضوع ده چې په داسې حال کې چې د اسرائیل لخوا کله بند سوي غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره د نړیوالو حدسې ګړندې سوي، د سیمه ته په خوراکي موادو بار لومړنی کشتي د ورنږدې کېدو په حال کې ده. د غزې شاوخوا 2.4 میلیونه وګړي پر دې سیمه د اسرائیل له لوري د جګړې له پیلېدو راهیسې سخت او بشري مرستو ته اړتیا لري. په ځینو برخو کې د قحطۍ خبرداری ورکول سوی دی. دا هم تفصیل
پر 200 ټنه خوراکي مواد بار د هسپانیا یو کشتي چې د سیشن به پورز له قبرس څخه د غزې پر لور خوځیدل د اسرائیل په جنوبي سواحلو کې ورو وړاندې تکوي. بسپنه ورکوونکي هیوادونه مرستندوی ادارې او خیریه مؤسسې هڅه کوي چې د غزې اوسیدونکو ته خواړه ورسوي. دا د اسرائیل لخوا کلابندې شوی غزې ته د نړیوالو لخوا د مرستو رسولو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي په سیمه کې یو سمندري ان کوریډور پرانیزي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امنیستي انټرنیشنل او اکس فام په ګډون 15 سازمانونو پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د خوراکي موادو هغه مرسته چې په غزه کې د حواله لارې راغورځول کیږي یا په دې برخه کې د سمندري کوریډور د پرانستلو هڅه کیږي د ځمکې له لارې غزې ته د بشري مرستو رسولو ځای نشي نیولی، ځکه هغو اړتیاو ته په پام چې د دې سیمې 2.4 میلیون وګړي د خوراکي موادو له پلوه لري او آن په ډیرو سیمو کې خلک له قحطۍ سره مخ دي دا مرستې ناڅیزي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه په واشنگتن کې وویل چې یو شمیر هیوادونو سره کار کوي ترڅو غزې ته د سمندر له لارې د مرستو رسولو لپاره یوه همغږي رامنځته کړي. ښاغلی بلینکن وویل په دې اړه د قبرس، بریتانیا، متحده عربي اماراتو، قطر، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره خبرې کړي او له اسرائیل سره هم د دغه سمندري کوریډور په اړه کار کوي. هغه همدارنګه ویلي چې جرمني، یونان، ایټالیا، هالند او کاناډا هم د دغسې یو کوریډور ملاتړ کړی، خو پرانستل به د په وینا ښایي څو وختونه سي. بلنکن د غرض ویل چې واشنگتن دی و داسې هوکړې لپاره هلې ځلې کوي چې لمخې به په غزه کې جګړه دی وي مودې لپاره درول کیږي او د حماس له لوري چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د نورو یرغملو د خلاصون لپاره لاره هواره شي. په داسې حال کې چې تر اوسه په غزه کې د یو احتمالي اوربند څرک نه لګیږي، د دې سیمې تر ټولو زیانګالي اوسیدونکي حاضر دمه سیمې ته پر خوراکي موادو د بار کښتۍ د رسیدو لار څاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د موترزو شوزو خود جوش خوځښت د دې بنسټ د غړي منیجی صدیقی د وضعیت په اړه اندیښنه شولې چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې ده. دغه خوځښت په یو پرانستې لیک کې چې د ملګرو ملتونو ادرس ته یې لیږلې ادعا کړې چې د میرمن صدیقی روغتیایي وضعیت ښه نه دی او کورنۍ ته یې آن د درملو د وړلو اجازه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د معترضو میرمنو خود جوش خوځښت ملګرو ملتونو ته په یو پرانستی لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم را لیږل شوی او د چهارشنبې په ورځ خپور شوی، د دې خوځښت د غړي منیجه صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په لیک کې راغلي چې میرمن صدیقي چې د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه او څه موده وروسته د ترخی پله زندان ته ولېږدول شوه، د نورو مواردو تر څنګ د طالبانو د مشرانو د عکس په سوځولو تورنه او په یو نیم کال باندې محکومه شوې ده. خو په لیک کې دا تورونه رد شوي او لیکل شوي دي هغه د جنسیتي اپارتایډ پر ضد د مبارزې او د ښځو د بنسټیزو حقونو څخه د دفاع پرته هیڅ ګناه نه لري. د خوځښت غړي لیلا بسیم په زندان کې د منیجه صدیقي د وضعیت په اړه وویل:
زنی که به خاطر
هغه میرمن چې د خپل حقونو او د افغانستان د خصو د حقونو لپاره پورته شوی و، اوس د سرخی پوله په زندان کې په ناوړه ډول شکنجه کیږي او خورا بد وضعیت کې ده، او تری بدتره ده چې کورنۍ ته هم اجازه نه ورکول کیږي چې د هغې د روغتیا لپاره درمل یوسي.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خوځښت غوښتنې په لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتل شوی چې په دې اړه مسؤلانه، عملی او بیړنۍ اقدام ترسره کړي. همدشان د ښځو او بشري حقوقو فعال ترنم سیدی وای کده طالبانو د کړونو په وړاندې بیړنۍ اقدام تر سره نشي په افغانستان کې به د بشري حقوقو ناورین رامنځته شي.
اگر برای این وضعیت بد
کده دې ناوړه وضعیت لپاره کوم اقدام او ګټي کورنۍ او نړیوالي هڅې تر سره نشي د دې وضعیت پایلې به ډېری وحشتناکې وي.
وضعیت بسیار وحشتناک خواهد بود.
موږ غوښتل د خوځښت د او پاره د طالبان حکومت نظر هم ولرو، خوایان دی زبی الله مجاهد په دې اړه موږ پوښتنې جواب نکړي، خو تر دې مخکې تولونیوس خصوصي رسنې سره د خبرو پر مهال ویلی و چې د ښځو د حقونو فعاله منیجې صدیقي او د زده کړې دوه نارینه فعالان صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمي د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو په تور نیول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل بیا د دوشنبې په ورځ د دوی لپاره د عدالت غوښتنې د کمپاین په دوام کې د دغو فعالانو نیول خپل سری بللي او ویلي دی چې د طالبانو حکومت د دغو فعالانو پر ضد هیڅ اسناد نه لري، خو بیا هم دوی په بند کې ساتلي دي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی کړنلارو منتقدین ګڼ شمېر معترضین او فعالان ونیول او بندیان یې کړل، چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشي خو ځینې لا هم په بند کې دي.
د بی پولی خبرلانو سازمان آر اس اف د طالبانو له مشر هیبت الله خونزاده غوښتنه کړې چې په افغانستان کې پر رسنیو ځپونکو اقداماتو ته د پایتخت کې ښیږدي. د سازمان د چارشمې په ورځ په اعلامیه کې د ښځینه خبرلانو په وړاندې د بندیزونو پر زیاتوالي اندېښنه ښولې ده.
د بی پولی خبرلانو سازمان آر اس اف د ښځینه خبرلانو پر وړاندې د محدودیتونو زیاتوالي ته اندېښمن دی. د دغه سازمان د جنوبی آسیا څانګې د چارشنبې په ورځ د خبریالانو په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د حجاب د سختو قوانینو وضع کول، غږیزو او تصویري رسنیو ته د ښځو د لاسرسي محدودول او طالب چارواکو څخه د فلم اخیستلو د ممنوعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بی پولی خبریالانو سازمان د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده څخه غوښتي چې د ډول کړنو ته د پای ټکی کېږدي. د سازمان د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د نویو بندیزونو خبره هم کړې او خبرداری ورکړی چې د فبروري په میاشت کې په ځانګړي ډول پر رسنیو بندیزونه ډېر شوي دي او دا وضعیت کېدای شي چې د افغانستان نورو برخو ته هم پراخ شي. د آر اس اف د راپور له مخې د روان کال د فبروري میاشتې صادر شوي فرمانونه ښیي چې د افغانستان په سویل کندهار کې د طالبانو والی د سیمه ایزو طالبانو د انځورونو خپرول منع کړي دي او د افغانستان په ختیځ خوست کې د دې ولایت امنیه قمندان راډیوي خپرونو ته د ښځو پر اړیکه نیولو بندیز لګولای. په دې راپور کې دغه شان زیاته شوې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وزیر په پراخه کچه او ملي سطحه د ښځو پر پوښښ او جامو بندیزونه ډېر کړي او ښځینه خبریالانو ته یې امر کړی چې تور حجاب واغوندي داسې چې یوازې سترګې ښکاره شي. ښځینه خبریالانې هم سره له دې چې د بندیزونو له ډېروالي شکایت لري وایي چې جنسیتي تبعیض او اطلاعاتو ته نه لاسرسی یې هم نن سبا له مهمو ستونزو څخه دي. دوه ښځینه خبریالانو چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
بعضی از برنامه‌ای که خانم
ویل شیوی زینی خبرونی چې قضیه پر مخ وړي سړی باید حقوق کارونو کې مداخله ونه کړي. جنسیتي تبعیض شتون لري. خبري اعلان ډیر کار کوي خو ماش ډیر لږ ورکول کیږي. هماغه کار یو نارینه وکړي ډیر مشور کول کیږي. زینی رسنۍ خو خزه خبري اعلان له قرارداد لیک پرته په کار ګماري. اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې هم تبعیض شته چې خبري اعلان اطلاعاتو ته لیک لاسرسی لري او کله کله نوی او تازه اطلاعات دوی ته نور کول کیږي.
قرار بگیره
هر خانومی که با نهادی یا با رسانه‌ای کار میکنه
کومه خزه چې غواړي په ولایت کې کومې رسنې سره کار وکړي لمړی باید له طالبانو سره په همغږۍ د اطلاعاتو کلتور له ریاست څخه یو مکتوب راوړي چې د چاره کې خزې نه دی بریالي شوی او مکتوب یې نه دی راوړي دوی سړی ګمارلی
او ان استخدام نمودن فعالیت خود آغاز کرده ولی بونونه تونستان به خاطر نبود مکتوب.
د دې ترڅنګ یوې بلې خبریالې چې نوموړي هم د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هنګام مصیبه بخوا
مخکې د ښځو سره د مرکو په وخت کې هیڅ ستونزه نه وو، خو اوس اړ یو چې بکس کې ځان سره یو بسته ماسکونه ولرو سو د مرکو پر وخت یې وکاروي
او په ټوله هیڅوک خبرو ته نه راضی کیږي. په ډیر سختۍ له لسو کسانو یو نفر راضی کیږي.
دا نفر هغه یک نفر راضی شوه.
دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک دایمي استازي وایي چې افغان خزینه خبریالانې هر ورځ رسنیو ته د محتوا د تولید لپاره د ظلم پر وړاندې مقاومت کوي او خپل ژوند په خطر کې اچوي. د دې بنسټ د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې له ځینو خبریالانو سره په یوې ناستې کې دې موضوع ته اشاره کړې چې نړیواله ټولنه څرنګه د طالبانو په حکومت کې خزینه خبریالانو له کار ملاتړ وکړي. لرسنیو د ملاتړ نړیوال بنسټ IMS مسؤولی وحیده فیضی چې د غونډه کې برخه لرله ازادي رادیو ته وویل
نهادای کومک رسول
د مرسته کوونکو هیوادونو او بنسټونو چې د غونډه کې ګډون درلود ټینګار پر دې و چې باید له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي او د خزینه خبریالانو له نوې نسل چې په افغانستان کې تخنیکي او مالی مرستو ته اړ دي مرسته وکړي.
تخنیکي او کومکای مالی دارانه انجام بده.
خو په همدې حال کې د آر ایس ایف د راپور له مخې له هغه راهیسې چې طالبان د 2021 کال په اګست میاشت کې افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل دوی پر خبریالانو په ځانګړې توګه خزینه خبریالانو ګڼ محدودیتونه ولګول او د رسنیو ازادي په شدت محدوده کړې ده. د دغه سازمان د اعلامیې له مخې افغانستان د 2021 کال د رسنیو د ازادۍ په نړیوال نوملړ کې